السلام علیکم دا ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو زه رسوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند هغه خبر رد کړي چې ګواکې دا ډله به په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وای په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د هیواد ته سفر کوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو په دې خبرې انتقاد وکړ چې ویل دي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو پښه ونیوله. امریکا د هاین په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې له سلو زرو زیات کسان وژلي دغه هیواد ته د مرستو په موادو بار یوه الوتکوړونکې بیړۍ او شل میلیونه ډالر مرسته کوي. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې په لوی جرګه کې خپل ګډون رات کړ. د کورنیو چارو وزارت شل تنه نشي توکي وسوځول او په ننګرهار کې بل اسکونه اعتراض کوونکي دا کوي چې د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي لسړی تشتوونکو ډلو څخه ملاتړ کوي. پر خبرونه واوري که څه هم له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم په دې جرګه کې ګډون کوي. خو حزب اسلامي دا خبر راتوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وجکپوري چارواکي غیرت بهیر نن په جاړه ازادي راډیو ته ویل
چې د ګډون په دې لوی جرګه کې د ګډون غوښتنه نه ده کړې او موږ وصول اند لوی جرګې د دایرې دوه سره مخالفت یو
تر دې مخکې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د درالنشام رسیال نجیب امین ویلي و چې خپل غیرت بهیر کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان ولسمشر حمید کرزي څخه غوښتي و چې د دوی د ګوند یو پلاوی به په لوی جرګه کې ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت نن په کابل کې شل تنه نشي توکي چې په تیرو لسو میاشتو کې د پولیسو لخوا نیول شوي وسوځول. د دې وزارت له نشي توک سره مبارزې مرسیال باز محمد احمدی د دغه موادو د سوځول پر وخت خبري اعلان وکړ چې د دغه موادو ډیره برخه په کابل ولایت کې نیول شوی و. نو موړی وای د نشي توک ډیر قاچاق اوس د کابل ولایت لاري نور ځایونو ته کیږي. په ننګرهار کې لسګونو اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي لسړی تشتوونکو ګروپونو څخه ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو په جلال آباد ښار کې نغونډه وکړه. په دوی کې اکثره د هغو دوو ځوانانو خپلوان او خواخوږي و چې څو ورځې مخکې د سړی تشتوونکو یوې ډلې تشتولي او بیا یې ووژل. حکومت تشتوونکو دغه ډله نیولې خو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د په کابل کې لوړپوړي چارواکي د دغو کسانو د ژغورلو کوشش کوي. د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال هم ویلي چې په دې ولایت کې د سړی تشتوونې پیښې ډېرې سوي. او د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې په پروان ولایت کې څلور تنه وسلوال مخالفین نیولي چې د تیلو په ټانکرونو کې ماینونه ځای پر ځای کول. دغه ریاست په خبر پاڼه کې ویلي دغه کسانو منلي چې په جبل سراج، باګرام او د کابل پروان پر لوی لارې د طالبان په غوښتنه په ټانکرونو کې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود. څه وخت مخکې په پروان ولایت کې د تیلو په انتقالونکو ټانکرونو کې لومړی چاودنې او بیا اورنه بل شول چې خلکو ته مالي زیانونه پیښ کړل. د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرنا سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دې خبره انتقاد وکړ چې ویل دي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو په خونی و. محمد جواد ظریف تیر شپه په خپل ټویټر کې ولیکل چې په کلماتو باندې لوبې په جنیوا کې د شویو خبرو په ماهیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. جواد ظریف د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری څخه وپوښتل چې جناب وزیر صاحب، آیا دا ایران و چې د پنجشنبې په شپه د توافق له امریکایي مسودې تر شا شو او د جمعې په شپه یې د توافق خلاف علني خبرې وکړې؟ د امریکا بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د نړۍ شپږو قدرتونو په جنیوا کې ایران ته یو ګډ وړاندیز وکړ خو ایران ونه مانه. په جنیوا کې د ایران او د پنځه جمعیو هیوادونو امریکا، برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ وروستۍ اټومي خبرې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل او د یکشنبې تر سهاره درې ورځې دوام وکړ خو په پای کې کوم توافق ونه شو. ټاکل شوی چې دغه خبرې د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي خورېدل له یو ډول وایروس سره ارتباط لري چې منبع یې پاکستان ده. د سوریه په جنگ ځپلي هیواد کې د پولیو د خورېدو له امله دیارلس کوچنیان فلج شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ډول وایروس په اسرائیلو لویدیځې غاړې او غزې کې هم لیدل شوی. دغه سازمان وایي په سوریه کې د پولیو د حالاتو له څرګندېدو وروسته په منځني ختیځ کې د 10 میلیونو کوچنیانو د واکسین لپاره عاجل پروګرام پلی کیږي. امریکا د هایان په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې سلګونه زره کسان بې ځایه کړي دي، دغه هیواد ته د مرستو په موادو بار یوه الوتکه وړونکې بیړۍ او 10 میلیونه ډالر استوي. چارواکي وایي دغه کښتۍ ته امر شوی چې له هانګ کانګ د فلیپین لوري ته حرکت وکړي. دغه کښتۍ چې 5000 عمله لري او 80 الوتکې پکې ځایږي له 500 نورو بیړیو سره یو ځای د مرستې مواد، وسایل او تجهیزات لیږدوي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې څه باندې 6.5 لک فلیپینیان د دغه سمندري طوفان له کبله له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. په جنوبي افریقا کې تېره شپه د لویې لارې په یوې ترافیکي پیښې کې 9 کسان مړه او 11 تنه نور ټپیان شول. د پریتوریا د ښار ختیځ لور ته 10 کیلومتره لرې یوې لاری له یو بس سره ټکر وکړ. چارواکي وایي لاری چلوونکي غوښتل چې له یو بل موټره ځان بچ کړي، خو له بس سره مخامخ وجنګېده. دا د دې مهال مهم خبرونه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګوند وایي چې دوی به په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي په سعودي عربستان کې د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره به د هیواد ته ډیر شر سفر وکړي. په روانه خبرونه کې کابل چاپ نن ورځې مطبوعات ته کتنه کوو او په پاکستان کې د حقانی شبکې د لوړ رتبه غړي نصیرالدین حقانی د وژنې موضوع هم تعقیبوو. نور رپورټونه هم اوري خو په د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو او کور کلی ونیس پروګرام لرو. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه خبره رد کړه چې ګوندې دوی به په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون د دارالنشام رستیال ویلي چې د حزب اسلامي او کسیزه پلاوی به په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
کاتسه هم د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په دې جرګې کې ګډون کوي، خو حزب اسلامي دا خبره ردوي. د مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسیون د دارالانشام رسیال نجیب امین ازادي رادیو ته وویل چې د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر کرزی ته ویلي چې د دوی پلاوی به په دې جرګې کې برخه واخلي.
د حزب اسلامي یو هیئت څو ورځې مخکې شغل ولسمشر سره ملاقات لرل او دوی د شپږ یا اووه نفرو پیشنهادي لست وړاندې کړی چې د مشورتي لویه جرګه کې شرکت وکړي. کمیسیون د برگزاری هم هغه لست تایید کړی او هغه کسان چې د حزب اسلامي د هیئت له خوا نه پیشنهاد شوي دي ټول د جرګې د غړي په حیث منل شوي.
ښاغلي امین وویل چې د حزب اسلامي یو کسیز پلاوی به راتلونکې اونۍ په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته راورسیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشاء لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې د دې شورا د دارالانشاء رئیس صادق مدبر د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته ویلي چې د حزب اسلامي لوړاندې سره سم به د دې ګوند یو پلاوی هم په مشورتي لوی جرګې کې ګډون وکړي. د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی 13 اونۍ کابل ته راغلی وو او له ولسمشر سربیره د جمهوری ریاست له ځینو احتمالي کاندیدانو سره هم وکتل. خو د سه شنبه پورس خغلی بهیر له پاکستان څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هغه جرګه او سلام مشورې ردوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د اوسېدو لپاره زمينه مساعده وي. خغلی بهیر سرګند کړه چې د مشورتي لوی جرګه غړي به د خلکو استازي نه بلکې د حکومت له خوا انتصاب شوی کسان وي.
زمنګ په خبره راغلی چې ټول انتصابي دي د هغه د عمر او ترتیب په صفات باندې استفاده کیږي. تاسو څنګه لوی جرګه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د سره د عملیاتو تلون په ارتباط باندې دایریږي زمنګ د شرکت او ګډون سوال پیدا.
نوموړي وویل چې د حزب اسلامي پلاوی کابل ته د سفر پترس کې د راتلونکي مشورتي لوی جرګې په اړه کومه اجنډا نه درلوده. څېړونکي وایي کچېرې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په جوړیدونکي لوی جرګې کې ګډون وکړي نو دا به د افغان دولت د دې مخالفې وسلوالې ډلې په دریس کې مهم بدلون وي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون چارواکي وایي چې دا جرګه به د عقرب د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي.
دا نسیم شفق په ریپورت کې مو واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دا رد کړ چې ګواکې د دوی کوم پلاوی به په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. د دې حزب یو لوړتبه مقام غیرت بهیر ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د دوی ګډون په دې جرګه کې امکان نه لري او دوی نه غواړي چې په دې جرګه کې چې دغه په وینا انتصابي جرګه ده ګډون وکړي. لدی وړاندې د افغانستان د وزیرانو د شورا مقامات ویلي چې د حزب اسلامي یو کسیز پلاوی غواړي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري ویلي په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو د ستونزې د هواري په هدف ما دغه هیواد ته ډیر شر سفر وکړي. د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان کډوالو ستونزه به له سعودي مقاماتو سره شریک کړي. راپورونه وایي سعودي عربستان پریکړه کړې چې هغه سلګونه افغان کډوال له خپل خوري وباسي چې اسناد یې نیمګړي دي. ځینې افغان کارګر چې په دې ورسېو کې له سعودي څخه هیواد ته راستنه شوي وایي چې په دې ورسېو کې سعودي چارواکو د دوی پر د چلند سخکړه او لستونزو سره هم مخ دي. تفصیل لخن محمد سینس خورو.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري دا منی چې په دې ورستیو کې په سعودي عربستان کې افغان کارګر لستونزو سره مخ دي. د دې په خبره په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د پیښو ستونزو علت د دوی په اسنادو کې نیمګړتیا په ګوته شوې ده. خاغلی انوري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره تصمیم لري چې سعودي عربستان ته لاړ شي.
همي مشکلات بروز کده دولت افغانستان او وزارت مهاجرین ابي تفاوت نشي.
دا ستونزه اوس راپورته سوی افغان دولت او د کډوالو وزارت یې پر وړاندې به تفاوت نه دي. موږ سعودي عربستان ته د یو رسمي سفر تیاری کړی. ستونزه به د هغه هیواد له چارواکو سره شریک کو. هله ده دا هڅه ښه نتیجه ورکړي.
خاغلی انوري دا هم وویل په سعودي عربستان کې د پاکستان ځینې اتباع د افغانستان په پاسپورتونو او برعکس ځینې افغانان په پاکستانی پاسپورتونو میشتي. دوی وویل دا هم یو ستونزه ده او د حل په لارو چارو به خبرې وشي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې د سعودي عربستان له سفیر سره هم اړیکې نیولې او هیله ده د دوی ترمنځ ګډې خبرې په هغه هیواد کې د افغان کارګرو ستونزې حل کړي. یو تن افغان کارګر چې کلونه په سعودي عربستان کې کار کړي او په دې وروستیو کې هیواد ته راستون شوی وایي چې اوس مهال په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. د حاجی لالا نومیږي او وایي
دا ولر نظامش مشکل شده پس کس که پاسپورت هم داره بسیار مشکل زیاد است. کس که نداره
اوس نظام سخت سوی څوک چې پاسپورت ولري او کای ونه لري په دواړو حالات کې له ستونزو سره مخ کیږي. سربیره پر دې حکومت ټاکسونه هم پر لوړ کړی دي.
تر اوسه په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو دقیق شمیره نه ده څرګنده، خو افغانان په تیرو دریو لسیزو کې سعودي عربستان ته د کار په مقصد تللي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. یوازې سعودي عربستان نه دی چې افغان کډوال او کارګر په کې له ستونزو شکایت کوي، بلکې په دې وروستیو کې په سلګونو افغانان له ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم ایستل شوي دي.
واوریدل چې د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري وای په سعودي عربستان کې به د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره د هیواد ته سفر وکړي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو که انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
ملي ارمان ورځپاڼې د کابل پوهنتون محصلینو څخه په نقل لیکي، سیاسي او مذهبي مسایلو مو په درسونو ناوړه اغیزا چولی. دوی وایي پوهنتون یې د یوې ورځې پر ځای 15 ورځې رخصت شوی دی. یا د ورځپاڼې لیکي، ظاهرا داسې ښکاري چې حکومت دغه کار تیر کال د کابل پوهنتون په لیلیه کې د اشورې په ورځ د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف کړی وي. سرنوشت ورځپاڼې د مذهبي مراسمو په نوم قومي او سیاسي نمایش تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یوې برخه کې راغلي د محرم لسمه را رسېدونکې ده. کابل خپل رنګ بدلوي، په لارو او سړکونو کې تورې دروازې درول شوي دي. د لیکوال پان په کابل کې د ویر او د ورځې پیغام د اخیستو ځای سیاسي او قومي نمایش نیولی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس د کابل واټونه په تورو بیرغونو پوښلي او د مذهبي مراسمو په نوم سیاسي او قومي نمایش د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور که مذهبي مراسم په دغه ډول منځل کیږي، لري نه ده چې دغه مراسم به عکس العمل له ځان سره ولري او زموږ دښمنان به له دغه حالاته ګټه واخلي او دلته به قومي او مذهبي جګړو ته لمن ووهي. لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت ته پکار ده چې دغه قومي او مذهبي نمایش مخه ونیسي، ځکه همدا نمایش افغانستان یو بل اور ته ورټیل وهي. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، په کابل کې د اشورا یوازیني مراسم نه دي چې د تشدد او افراط ډکې لمانځنې له امله د کابل تحصیلي مرکزونه رخصتېږي، بلکې په هیواد کې د ګڼو نورو مناسبتونو له امله هم په کال کې څو ځله ښوونځي رخصتېږي او د زده کوونکو وخت بې ځایه ضایع کیږي. د سرمقالې د لیکوال پان د پوهنې بهیر باید نه یوازې چې له سیاسي لوبو ډلو ټپلو مفکورو او ګوندونو څخه لرې او خوندي وساتل شي، بلکې هیڅ وخت د شخصي غوښتنو او امنیتي ننګونو ښکار نه شي. د لیکوال په باور د امنیتي ویرې له امله د تحصیلي موسسو رخصتول له زده کړې او تحصیلي بهیر سره جفا ده او هیڅکله د یو بنسټیز حل لارې په سترګه ورته ونه کتلی شي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د کربلا پیښه د زړورتیا او شجاعت نښه ده، باید په سوله ایزه توګه ولمانځل شي. په سرمقاله کې راغلي، حضرت حسین په همدې ورځ داسې میړانه له ځانه ښکاره کړه چې راتلونکي نسل ته یې د یو مکتب اساس کیښود.
په کونړ کې حزب اسلامي پورې تړلې شپږویشت تنه وسلوال کسان د سولې پروسې سره یوځای شول او خپلې وسلې حکومت ته سپارلې. یادو کسانو د کونړ په چپه دره کې فعالیت کاوه او اوس یې له وسلوال مخالفت څخه د لاس اخیستو اعلان کړی دی. روح الله انوري پر رپورټ رسولی.
سولې پروسې سره د یوځای شوو شپږویشت وسلوالو قومندان دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل پوخی ځکه ټوپک پوګه کړی و چې په ولایت کې بهرني ځواکونه پراته وو، اوس یې له سیمې بهرني عسکر وتلي او واک افغان ځواکونو ته سپارل شوی، نو ځکه یې وسلې په ځمکه کېښودې او سولې پروسې سره یوځای شول.
موږ ورور او مجاهدین د حزب اسلامي سره تړاو لرو، د خپل وطن او د اسلام خدمت هم کوو. خو بار بار اتله زموږ په وطن کې مثال کورونه به تعالی شکول، هغه خلک اوس ووتی دي، اوس زمونږ دا ورونه راغلي، دا زمونږ ورونه دي. انشاءالله مونږ د سولې پروسې له راغلو انشاءالله مونږ به خپل وطن آبادۍ کوشش کوو، د خپل وطن ساتنه به کوو، اسلام ساتنه به کوو.
هغه ویل نور وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي له هغو غړو چې اوس مهال د دولت په مقابله جبهه کې جنگيږي، غواړي چې له جنگ جګړو او له ورور وژنې لاس واخلي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله رسنیو ته ویل قومندان دین محمد د خپلو ملګرو او 15 میله ډول ډول وسلو سره یو ځای د سولې پروسه کې داخل شو او دوی هڅه کوي چې ورته مناسب کاروبار پیدا کړي.
په چپ درې نه یو شپږیز کسیز ګروپ چې د دین محمد خان قومندان په مشرۍ باندې سولې د کمیسیون سره یو ځای شو او دغه هلې ځلې په خپله سولې کمیسیون زمونږ امنیتي ملي قومندانۍ د پولیسو بلکہ ٹول امنیتی ارگانوں پہ ہمکارے باندھے دے دے تراضی شروع چلے خپل دولت سره همکار شي موږ به کوشش کوو چې دولت شي وبرومندانه د عزت کار پیدا کو
هغه ول تر اوسه په کونړ کې له 200 زیات وسلوال سولې پروسې سره یو ځای شوی او په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له جګړو هیڅ نه جوړیږي او د سولې پروګرام سره دی یو ځای شي په کونړ کې په داسې حال کې د حزب اسلامي پورې تړلې شپږ کسیزه وسلواله ډله خپل وسلې حکومت ته سپاري چې د لوی اختر په دوهمه ورځ د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو صاحب منصب د خپل وسلو او یو شمیر وسایلو سره یو ځای د حزب اسلامي جنگیالیو ته ورغلی دی.
د سولې پروسې سره د یو شمیر وسلوالو د یو ځای کېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په ننګرهار کې په لسګونو مظاهرچیانو هغه انسان تښتونکو ته د سزا غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې دوه تنکي ځوانان ووژل. دغو مظاهرچیانو ویل چې له انسان تښتونکو سره ځینې چارواکي یو ځای دي او دوی معلومات ترلاسه کړي چې له زندان څخه هم خوشې کوي. دوی وایي نیول شو اختطافچیانو ته باید په عام محضر کې سزا ورکړل شي. له جلال آباد به زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
په لسګونو خلکو د هغو نیول شوو اختطافچیانو پر ضد مظاهره وکړه چې دوه تنه تنکي ځوانان یې له تښتول کېدو وروسته وژلي وو. مظاهرهچیانو ویل چې انسان تښتونکو دوه تنه تنکي ځوانان چې یو د ښوونځي زده کوونکی وو او بل هم له شمالي څخه دې ولایت ته میلمه راغلی وو له تښتول کېدو وروسته یې وژلي وو. مظاهرهچیان چې د وژل شوو ځوانانو خپل او خپلوانو ویل د امنیتي ځواکونو په مرسته د یوه مړی تېره اونۍ او د بل مړی پرون ورځ دوی ته سپارل شوی چې د دواړو پیښو په تړاو دیارلس تنه انسان تښتونکي هم نیول شوي. دوی که څه هم د ځینو امنیتي چارواکو لاسته راوړنې ستایلې، ولې په خبرې ځینې امنیتي چارواکي د دوی د اولادونو له اختطاف څخه خبرو کسان ورته معلوم وو، ولې د دوی د بېغورۍ له امله دغه دواړه تنکي ځوانان وژل شول. دوی پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم تور پورې کوي چې د انسان تښتونکو سره لاس لري او له کله نه چې یاد کسان نیول شوي له مرکز څخه یې د خلاصېدو هڅې هم پیل شوي دي.
آلته ماته په جنایي کې وایي چې موږ خو د خلکو دښمني خو نشو نیولی چې نشو نیولی مه کوه دولتداري مه کوه مه کوه خو د دولت کې وظیفه مه اجرا کوه ولې اجرا کوې زما د زوی هغه هلته زما د وینې د زړه نه وینې څاڅکي ما ته وایي چې دېرش خوراکه ډوډۍ راوړه پلیار د خدای پلیار د قرآن دا اسلام دا خلکو دا تاسو ته وایم دا اسلام ده چې په جنایي کې راته وایي ده ورته ډوډۍ ورته راوړه ده د قوماندانۍ ته ډوډۍ ورته راوړه ده دا اسلام ده پلیار د خورئ مون شریعت غواړو چې شریعت وایي مونږ شریعت غواړو مونږ حقوق بشر نه غواړو
مونږ لاس کې
دا حقوق بشر نه د بلاد ته غواړو دا زموږ دوی حقوق بشر نه دي د دوځامن لرو دوځامن
امنیت ملي کوم چې ځکه می خاين اونا واقعا وظیفه پر مسولیت جامعه را اجرا میکنن او کې میګرن حقوق بشر حقوق بشر ما قبول نداریم ما قانون اسلام کار داریم ما کتاب الله را کار داریم اینمی قاتلینی که اولاده ما را شکار خود قرار میدن ای به شکل جنگل فکر میکنن خداوند یار هلاک کنه خداوند یار برباد کنه خداوند سر اولادش نشان بده و کسایی که در دولت قرار دارن و قوانین دولت به شکل صحیح پیش نمیبرن خداوند اونها را به شکل دمو هلاک کنه.
دا شهید ما ده زوی کاکا خسر زوی ده میلمانه را غلیو ده گور مزار کده
غوښتنه
چې دغه دغه غوښتنه ده چې ورور که د دولت ته یې ورکړو زه خو پاک وایم که ما یې دامم کې کنه خو دوه ورځې بندي ده په درېم نه خوشي کېږي خو موږ وایو چې دا چوک ته وباسي چې دا ضد ظالم ادر وکړو ما دغلته باید دا یې دام چې کېږي که نیسې نه خوشې که ته بندیخانې ته یې مدي
یو وکیل وویل چې ما ته زنګ راغلی د وزارت له خوا نه چې دا سړی باید خوشی شي او وکیل وویل چې زه ځمه ګردیوال سره خبرې کوم چې دا ولې خوشی شي اوس وزارت معلوم نه ده چې کوم وزارت ده دا باید چې معلوم شي چې کوم وزیر ده اول هغه وزیر اعدام شي ورپسې دا خلک اعدام شي.
د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال وایي سره له دې چې امنیتي ارګانونو ته یې په وار وار سپارښتنه کړې چې د اختطافچیانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي او د دوی ځالې ورکې کړي ولې بیا هم په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي.
واقعا هم دا ډېرې بدې پیښې دي ځکه موږ په ننګرهار په ولایت کې ډېره هڅه کوو چې امنیت برقراره کړو ډېره هڅه کوو چې د دغه شانتې ناوړو کارونو کلکه مخه ونیول شي مګر بیا هم دغه شانتې پیښې کېږي موږ په هېڅ شان باندې زه خپله دا نشم برداشت کولی.
محمد حنیف ګردیوال خلکو ته ډاډ ورکړ چې نیول شوو اختطافچیانو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کېږي او هغه امنیتي کسان چې د وژل شوو ځوانانو پر خلاصولو کې بېغوري کړې هغوی سره به هم قانوني چلند ترسره کړي.
موږ به په ډېر جدي توګه او په ډېر قوي توګه د دغې مجرمینو چې دغه اوس تقریبا دیارلس نفرې په دغه تور باندې نیول شوي دي، تر یو اندازه پورې اعترافات هم شته دي، اعترافات هم کړي دي، ډېر قوي به څېړل کېږي او تر اخره پورې به دا موضوع زه خپله تعقیبوم. موږ همدغه اوس مې نظامي څارنوال صاحب راوغوښته، دغلته زمونږ د نظامي څارنوالۍ رئیس صاحب راوغوښته همدغې موضوع ته جنرال صاحب، او ما ورته وویل چې هر پولیس هر زمنگا نظامی چوک چپ دے کے پدے کے بے غوری کڑی سستی کڑی اگر موضوع بیٹھول تعقیب کی او کلک پہ قانون منگول تھا اس پارے
دغه خلک پر ځینو امنیتی چارواکو دا تورونه داسې محل پوری کوي چې لدې وړاندې د ننګرهار نیوی امنی قومندان فضل احمد شهزاد هم ازادي راډیو سره په مرکه کې په قومندانۍ کې د ځینو سالمو تغیراتو دروستو یادونه کړې وه، او دوه ورځې وړاندې ځینې مهم کسان هم له دندې ګوښه کړل.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو څنګه غږ له ازادي رادیو اوري؟ د خوځو د چارو لپاره د ایران د جمهور رئیس مرستیال وایي د هغه نوي قانون خلاف چې د کورنۍ سرپرست اجازه ورکوي چې خپل فرزندۍ لور سره واده وکړي په اقداماتو لاس پورې کوي. منتقدان وایي دغه جنجالي قانون چې په دې ورسیو کې تشویب شي د کوچنیانو جنسي اذیت او آزار او د محارمو ترمنځ زنا ته لاره پرانیزي. د ازادي رادیو خبري څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې له سلطان محمد سرور څخه خبرو.
د ښځو او د کورنۍ د چارو لپاره د ایران د جمهور رئیس مرستیال شهین دوخت ملاویردی وایي د هغه قانون خلاف اقدامات کوي چې د کورنۍ سرپرست اجازه ورکوي چې له خپل فرزندي لور یا لمسی سره واده وکړي. دغه قانون له پراخ انتقاد سره سره په تیر سپتمبر میاشت کې د ایران د پارلمان او په اکتوبر میاشت کې د شورای نگهبان لخوا تصویب شو. شورای نگهبان ټول هغه لوایح چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي مخکې له دې چې توشیح شي له نظر تیروي. د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د حقوقو د رعایت د دغه قانون یو حاشیه د اختلاف اساسي سبب ده. دغه حاشیه او شرح وایي د کورنۍ سرپرست کولی شي د محکمې او د اجتماعي تامین د سازمان له موافقې سره سم له خپل فرزندي لور سره واده وکړي. میرمن ملاوردی وایي هغه او یو شمېر نور ښځې غواړي دغه قانون بدل کړي. میرمن ملاوردی د شرق لورسپانې سره په مرکه کې ویلي ځینو لویو دینی مراجعو د دغه نوي قانون انتقاد کړی، نو موږ د پارلمان د وکیلانو په مرسته د یو ډیر عاجل قانون مسوده پارلمان ته استو چې د دغه قانون ماده د وخت له تیرېدو مخکې بدل کړي. سره له دې چې میرمن ملاوردی دا نه دی ویلي چې د دغه جنجالي قانون خلاف کله اقدامات کوي، خو دومره یې ویلي چې د قانون پوهانو یو ډله د نوي قانون په مسودي لګیا د کار کوي چې په نتیجه کې به د جنجالي قانون اختلافي ماده بدله شي. کچېرې د دغه جنجالي قانون خلاف اقدامات بریالي شي، نو د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان به تشویق کړي چې په دغه قانون باندې سخت انتقادونه کړي. دوی وایي چې دغه جنجالي قانون بد اخلاقي او د کوچنیانو جنسي آزار ته لاره پرانیزي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو، د خبرونه په دوم برخه کې درته د حقانی شبکې د وشل شوی غړي نصر الدین حقانی په اړه او دا چې د هغه رول په دې شبکې کې څو یو مفصله مرکه هم لرو. نامعلوم وسلوالو د شنبه په شپه په اسلام آباد کې د حقانی شبکې لوړ رتبه غړي په دزو چې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي چې نصر الدین حقانی چې د بخواني جهادي قماندان جلال الدین حقانی زوی په بارکاو سیمه کې خپل کور ته نږدې د موټر سایکل سپرو لوري وشتل شوی دی. دغه راز د خبراوني په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه هم اورې کور کله او د لوبل میدانه ورسې شي خبراونه د ازادي رادیو خبراوني په اف ام سل اشاره 15 سپه په لوی خارونو کې اورې او په منځنۍ سپه 1290 د افغانستان او سیمه په ټولو ځایونو کې اوریدل شي. دغه راز په انټرنیټ کې هم کولای شي چې د ازادي رادیو او پانه باندې ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه پزره پورې مطالب او اونیس پروګرامونه هم وورئ. د خبرونه په جریان کې درته نور مطالب هم لرو خو اوس د خبرونه نیمایي برخه تر رسیدلې او د مهمو خبرونو لنډیز ورو له مهمو خبرونو لنډیز ورسته به د افغانستان په اړه دا وری چې د حقانی شبکې یو لوړتبغړې په اسلام آباد کې وشل شوې ده. کارپوهان په دې نظر دي چې نصیر الدین حقانی د حقانی شبکې لپاره د ملا تیر حیثیت درلود او د دې شبکې مالی چارې د نوموړي پر غاړه وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې دا وژنه د چا لخوا ترسره شوې ده. د پاکستان طالبانو بیا وایي چې دا وژنه د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوې ده او د پاکستانی طالبانو مقامات خبرداري ورکوي چې دوی به دا بدل له پاکستان څخه اخلي. دوستانو د خبرونې په نیمای کې له سلطان محمد سرور څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه خبره رد کړه چې ګوندی دوی به په مشورتي لوی جرګې کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري وایي په سعودي عربستان کې به د میشتو کډوالو د ستونزو د اوري په اړه هغه واته ولاړ شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په دې خبره انتقاد وکړ چې ویلي دی ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره یو توافق ته رسیدو پخاونی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج د ناروغي خورېدل له یو ډول وایروس سره ارتباط لري چې منبع پاکستان دی. امریکا د هایان په نوم له سمندري طوفان وروسته چې په فلیپین کې له 10,000 زیات کسان وژلي دغه هیواد د مرستو په موادو بار یو الوتکه وړونکې بیړۍ او 6 میلیونه ډالر استوي. او په جنوبي افریقا کې تیر شپه د لوی لارې په یوې ترافیکی پیښې کې 9 کسان مړه او 11 تنه نور ټپیان شول.
داخل شوی ده چې د راتلونکو نه په پای کې په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړ شي او په کې امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون مسأله وڅېړل شي. په داسې حال کې چې د دې جرګې لپاره هڅې په کابل کې تیز روان دي او سازي ورته غوړ شوې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په وینا پرون خبر ورکړ شو چې خپل استازي په دې جرګې ته واستوي خونونه بیرته د خبره رد کړه. د دې سربېره د یو شمېر کسانو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او د امنیتی او دفاعي همکاریو له تړون سره مخالفت وکړ. احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو په هان ودیر ساپینا په همدې اړه پوښتنې کړې دي. په دې مرکه کې تفصیل اوریدلای شي.
دا هغه دلې دي چې دوی د فکری لحاظ هم د غربي هیوادو سره خاصه د امریکې سره او د قوت په مقابل کې د یو پلان په مقابل کې د غوړې مقاومت وکړي او په دې باندې پوهیږي چې که امریکایان او قوای دلته نه وي دوی ته مجال د قدرت کې د پاتې کېدو او د غیر مشروع سرمایې د زیاتولو مجال نور هم شته او فکری لحاظه فکری طرز تفکر د لحاظه خپل مخالفت کوي. یو دا ډول خلک دي او بل ډول خلک هغه دي چې دوی په غیر قانوني بزنسو کې اخته دي د مخدره موادو د قاچاق او خزمینه او ځای افغانستان غني چې کدلته حکومت د قانون راشي بیا دې نشي کولای او دا یوازې د نن خلک هم نه دي دا د بیرون نه هم سپورت لري او دریم هغه رقم خلک دي لکه مثلا د ایران چې سیاسي مخالفت او هغه لري د امریکا سره او هغه هم لمن وایي دیته چې دا باید زمونږ ځای او موږ باید انفلوئنس او تاثیر په افغانستان کې د نن په سیاست او په نظام کې موږ باید ولرو او هغه د غربي وادو او د امریکا په شتون کې یا د هغوی پایزاو په موجودیت کې خصوصا چې امنیتي قرارداد کې امضا شي ورسره ومنل شي هغه د خپل د آینده د ملي منافعونه چې افغانستان نه اخلي هغه ځان ته صد ګڼي دیوال ګڼي.
پوهان صاحب، تاسو چې دغه درې ډلې وویشلې، په دغو درو ډلو کې یوه هم د نظریاتي اختلاف ډله یاده کړه. په دغه نظریاتي اختلاف ډله کې یوه هم د ګلبدین حکمتیار ډله ده. پرون هم داسې راپور درلود، نن سهار هم له ازادي راډیو داسې راپور درلود چې د ګلبدین حکمتیار یوه استازي غیرت بهیر له ولسمشر کرزي سره لیدلی دی او موافقه یې کړې ده چې د مشورتي جرګې ته به خپل استازي راوستوي. خو نن یې له پاکستان ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل چې دوی دا کار نه کوي. دا یعنی څه ستاسو په نظر؟
دا د دوو حالاتو نه خالي نه ده. یا دا ده چې لکه پخوا چې د جرګې د دایرېدلو نه مخکې همداسې اوازي وي چې کرزی غواړي چې دغسې یو زمینه مساعده کړي چې شاید دا تایید نه شي د ګاونډیو په لمس او په تحریک باندې هم، او دغسې افراد او اشخاص لکه د حکمتیار د ګروپو هم که راشي او دا مخالفت وکړي، نو دی به وښیي غرب ته چې دا مونږ نه شو امضا کولی او اصلا نه امضا کېږي، ولې چې اکثریت د لویې جرګې مې چې راوغوښته دوی مخالفت
وکړه.
د استاد ودیر صاحب سره مو د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو د دې جرګې په وړاندې د مخالفتونو په اړه مرکه اورېدله. په راتلونکو خبرونه کې دا مرکه په بشپړه توګه اورېدله شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوی او بخون کې خدای په نامه د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام خبرم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ سومو د مخ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړو د غربي اسیا په یو لړ سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. په دې اړه د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي مشر اسد زیار زموږ میلمه دی، له دوی سره به خبرې ولرو. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د کابل ښار د نجونو په فوټبال سیالیو کې تر دې دمه د کابل پوهنتون افغان او آینده سازانو ټیمونه مخکښ دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو کمیټې مسؤل هاجر ابوالفضلی ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې پر ورځ کابل پوهنتون په دوه ګولونو اتحاد ته ماته ورکړه. د یکشنبې پر ورځ آینده سازانو په اوو ګولونو سره چهار دهی ځوانانو ټیم مات کړی او د شنبې پر ورځ چې د دې سیالیو پیل هم پرې وشو افغان ټیم په نهه ګولونو سره سنګر بی ټیم له مخې لرې کړ. دا لوبې د نجونو د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوي چې هدف یې غوره لیګ ته تکړه ټیمونو وتل بلل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو تنکیو فوټبالرانو سیالۍ پیل کړي. د ځوانانو کمیټې مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د لومړي ځل لپاره د تنکیو ځوانانو یا 12 کلنو لوبغاړو د 24 ټیمونو ترمنځ په کابل کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې هدف یې غوره لیکته د 12 ټیمونو انتخابول دي. د 12 کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې د جنوبي کوریا په فستیوال کې برخه واخیسته چې د سرو زرو کپ یې وګاټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام له ورتک سیالیو مخکې تمریناتي لوبي پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم په لومړي تمرین لوبه کې له یوګاندا سره مخ شوه او په دویمه لوبه کې هم له کاناډا سره. افغان ټیم به د نومبر په 15مه د غوراوي سیالیو په بی ګروپ کې له هالند، کاناډا، نیپال، کینیا، سکاټلند او نیوګینی سره لوبه وکړي. افغانستان چې دوه ځلې مخکې هم د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د کرکټ بورډ هیله مند دی چې دا ځل له 14 ټیمونو څخه د دوو غوره ټیمونو په ډله کې هم حساب شي څو نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په نړیوال رزمي لوبو کې هم دا چې د شنبې په شپه پر برازیل کې ویټر بیلفورد مخکینی اتل دین هندرسن ناکاوټ کړ. یو اف سی پانی لمخې ویټر بیلفورد وکړای شول د پی په یو ضربې سره دین هندرسن په سر ووهي او له لوبې وباسي. دین هندرسن او ویټر بیلفورد د نړیوالو مبارزو دوه اتلان دي چې په ټوله نړۍ کې خورا نوم لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د خپل پروګرام اصلي برخې په لور، هغه هم د ښاغلي اسد زیار سره خبرې دي. زیار صاحب، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. له ټولو د مخه دی مبارک وي. د افغانستان نایب اتل ولی یا نایب قهرمانی د غربي اسیا په سیالیو کې
تاسو نه مننه او ټولو اوریدونکو نه هم ډیره مننه چې نن سبا موږ دغه رسنیو ته راغواړی او خپل افغانان له دغه خوشخبری نه له دغه زیر نه من خبرو.
د غربي اسیا په سیالیو کې څومره ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان کوم ټیمونه مات کړل؟
په دغه لوبو کې خو اته ټیمونه دعوت وو، ولی چې کوم ټیمونه پکې حاضر وو هغه د افغانستان په شمول ایران او پکې لبنان، د امارات متحده عربي، د یو ای ټیم. د افغانستان پاک له باید دوه مسي ټول وطنوالو ته سی دغه د منګه ډومبې فتوحاتو په درګبی په میدان کې او په دې کې موږ وتوانیدلو چې د امارات متحده عربي یعنی د یو ای ټیم ته په 3-0 باندې ماتې ورکو او همداسې په بل سیالۍ کې د لبنان ټیم ته چې هغه پروس کاله قهرمانو د همدغه ټورنمنټ هغوی ته ماتې ورکو
په
2-5 باندې هغوی ته ماتې ورکړه.
او ورستۍ لوبه مول چا سره وا
ورستۍ لوبه یعنی فائنل زمنګ د ایران سره و چې موږ ونه توانی دلو چې هغه موږ ته په وویشت وو باندې ماتې راکړه.
څه لا تو نو آیا ایران قوي ټیم وو په دغه تورنمنت کې کڅنګ؟
زه باید دا وایم چې د موږ کم لوبغاړي موږ به ولیو زمنګ نه لوبغاړي په دغه لوب کې همیشه وو نفره وو لوبغاړي په میدان کې وي او دوه نفره موږ سره اضافي وو سیاغه به موږ بدلول چې څوک زخمی سول نو د موږ پلیران به زیات زخمی سول موږ ونه توانې د لوسی نوې نور پلیران لرو حالانکه ایران 4 پلیران درلودل کاغو یو نیم لوبغاړي به زخمی شو ناغي به بل الټرنیټ به ورته درلوده.
د څل وجه موږ دغه لوبغاړي کم به ولي وو څه علت نو
اساسی لاتی بودی جاواسی منگا اونا توانی دلو سی دسی بودی جا منگا ولا روسی دغا پلیران منگا هم لوبغاڑی یعنی منگا هم 4 باید بی ولی وای
لکوم کوم زاینو منگا لوبغاڑی انتخاب کړي و آیا د رگبی زنی بهرنی افغانان په بهر کې هم وسیږي زنی لوبغاڑی لاغیزی موراوستي او یا ټول افغانستان دیننه ورغلی و دغه لوبغاڑی
د افغانستان دیننه په حساب زیات تعداد باندې منګل دیجن تلیو او نور منګا یو پلیران د نیوزیلند هم راغختی و او یو پلیئر له هلن نه هم راغلو چې هغه افغانان دي
دغه د لوب سات څنګه واو کې نمونه واخلی چې افغانان سره بلد شي ځینی رګبي قهرمانان په بهر کې هم وسی دغه نمونه
څه باید نمونه واخلم زمونږ یو رور چې د نیوزیلند راغلو سیار سلیمان خیل نومیده بل زاکر سلیمان خیل بل اصغر عزیزی د هالند نه
هالند نه
او د سیار ور منګه عرفان هاشمی په نوم محمد لوت
د دوی لوب څنګه وا نسبت ته افغانانو ته چې دلته په افغانستان کې لوب کوي د دوی د لوب سطح څنګه وا آیا فرق درلود ک څنګه یعنی خلو به کوله
زمنګ ملي لوب غاړي چې څوک دلته د افغانستان نه تلی او د دوی حالات هم خو یعنی په خسته سټیج کې منګو لیکن دا غوي کومک من سره دغه وڅن اغه ډیر زیات لوبیدل دي اغه تقریبا 15 کال صرف رګبي کړي دا د منګه سي دلته منګه لوبغاړي به ولي دي اغه ټول ټال 2.5 کال تجربه لپاره رګبي کې نو په مغه سحر باندې په مسپکین سي منګه لوبي په سحر هم د دوی سره یو څه ټریننګ ورزله ده دا غوي نیم یو څه ټکنیکونه دغه لکان د سوګ افغانان لدیج نه به ولي او بل دا منګ ته ډیر خي او موقع مساعد سول سي هغه افغانان دي اغه په زړه د خلاص منګ سره کومک کوي د منګه لوبغاړو ته خي طریقې ورخودلې چې هغه ان شاء الله سم موږ پر امید استو چې چیرته هغه افغانان چې بهر نه راغلي دي کاغوی نه هم وی نو موږ به د خپل پلیران ته کم ټکنیکونه او کم ټکنیکونه دغه لکان ورخودلې دي ل خپل تجربه نه ان شاء الله دینه به ګټه واخلو.
دغه تورنمنت سمره ورځې دوام درلود او افغانستان آیا ټولې لوبي په یو ورځ وکړي که څنګه؟
موږ په اول ورځ باندې 3 لوبي درلودلې بیا په دوه ورځو باندې 3 لوبي وی یعنی ناک اوټ سیستم نو هغه کې چانسونه او کومنګ په اول ورځ باندې زمنګ ډیر ښه مقام لیکن که په دوه ورځ منګه یو سیالي هم بایللی وای نو اول لومبي سیالي کومنګ بایللی وای چې زمنګ بیا هم لبنان سره وا نو بیا هم منګه اوټ کېدلو درې مقام ته بیا برابرې دل
تماشاچان چې راغلی وال تاغه څه نظریات درلودل آیا د نړیوالو نظریات مهم تر لاسه کړل د غلوب پاړه چا فانا نوکړي ک څنګه
اصلا باید دا و ام سي ډیر د خوخي ځای په دی اوس چیرته به د غربیان به او غي بول د افغانان په دغه ستماندی د رګبی لوب کوي نو غي به ډیر متاثر او را بغل خپل خیالات په ماسره شریکول او خپل افغانان سی نو غي اصلا ندینه خبر نه و چې رګبی په افغانستان کې ستا او کنه او داسې جالبه لوب سیدا د نور لوب مقایسه باندې په دی کې ډیر زیات جالبیت ده یعنی ډیر احساساتي کیږي په انسان داسې نه چې کله کله فوټبال یا کرکټ یو شاټ وي نو سړی به خوشاليږي په دې کې دوه هاف وی کنه دی وو دغه په دې وو دغه کې هغه کارونه کیږي مثلا ستا پلیئر بل پلیئر ټکل کوي یعنی رانی سی بال ته په زور اخلي یعنی حتمان چې د څوک تماشاچیان دوی ډیر زیات خوشاله کیږي او احساساتي کیږي یعنی زر زر احساساتي کیږي نسبت له نور لوبونه
په دغه نمبرو کې چې افغانانو مثلا خسته دي ګولونه تر سره کړی کوم افغان لوبغاړي مثلا ډیر زیات کارو کو ډیر زیات زحمت وېسته یعنی
حمله کوون کې لوبغاړي خو زمنګ خپل کپتان هم ډیر خو او باید یو نوم زه حتمان واخلم چې تقریبا میدان ډیر ګرم کړی او دغه نوم د سیار سلیمان خیل
سیار سلیمان
ډیر خو زلید او په زمن کې د افغانستان مصطفی سادات د سی باری عبدالباری غزنگ دوی ډیر خو زلیدل او زاکر دای ډیر خو هارون زدران نو باید بلوم درته وایم چې نصیر خوجا داسې الکانو سی وزلیدل او ز فکر کوم سی دیمنګ څومره لوبغاړیو هر یو نوم باید ځواخلم
زینی راتلونکې لوبې هم لری په پلان کې دراتلونکې لوبې بچیرته وی آیا لنور ټیمونو سره مند لوبو څه تړون کړي ک څنګه
اصلا خو دغه د رګبی د اسیای ټولنه سیدا دوی په نومبر کې په کمبوډیا کې دوی یو جلسه لري کلنیز جلسه یې هغه نه بعد بیا موږ ته تقسیم اوقات راکول کیږي چې تاسو دغه دغه میچونه دي په 2014 کې نو 2014 پورې موږ داسې کم سیالو ته نه یو دعوت شوی
د ورستۍ پښتنې په توګه آیا دغه تورنمنت تل ورتاګ مخکې مو په کابل کې هم ځینی تمرینونه کړی او مشخص لوبغاړي مو په انتخاب کړی او څنګه
باید دا وایي مې موږ لدین وړاندې سي دغه سیالو کې ونده واخلو موږ په کابل کې د برتانیې د سفارت په مالی مرسته باندې منګه وتوانی د لوسی دلته ټورنمنت ول روسي په دغه ټورنمنت کې کوم لوبغاړي وزلیدل هغه منتخب کړل دغه سیالو لپاره
د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایی مشر ښاغلی اسد زیار ډیر مننه کورودان چې زحمت مو وستا اوس موږ سټوډیو ته راغلی
تاسو نه هم یو نړۍ مننه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمنو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر بیا مو زه صفی الله ستنګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستڑی مشئی چډول ناروغي ده
بدن می ډیر زیات درد کوي او کله ته به مرسر وکم سر می درد کوي املا می درد کوي نشي نه سم کولې چې وګرځم بس بیا پراتایم
له دا ډول ناروغانو سره چډول چلند پکار دی
دوی سره باید د یو ناروغ په صفت باندې سلوک وشي
بل په جبه مساب او چیرې باندې خندل مناسب کړ دی
او قدی له مخې ووي یا کده ټوکی له مخې ووي دا په مقابل لوري باندې ښه غیزا نشیل کاغه ساتي سونه ولی بروسه چې دا خبره یادېږي ډیره زوريږي
تمثيل جوړام چم ته شوی لما فرشتي مرسل سره وسی دنکو مشرون وای چې د درې ډول کسانو زړونه تر ګل هم نازکوي ځکه خو خیساتنې او پالنې ته ضرورت لري هغه درې ډلې ماشومان سپینساري او ناروغان دي په ناروغانو کې هم ځینې چې سخت درد تیروي دومره بې وسلی شي چې ښه خبر هم بدګني په دې خبرونه کې د تلسیمیا ناروغانو په اړه غږیږو تلسیمیا وایي چې ناروغي د چله پیدا یو سره سم انسان سره ملګری وي او د بدن وینس بيخي د تلسیمیا د ناروغانو د علاج لپاره لومړنی سیم مرکز د 2014 کال په پیل کې د کابل په کارتیناب کې د 10 چاله خو جوړ شو چې خورې دي هم ناروغي له وجهي له دې دنیا سترګې پټې کړې وي د سي مرکز کې 125 هغه ناروغان په وړیا توګه تداوي کیږي چې تر ټولو زیات بيوزلي دي د روغتون مينانو میږي په پایل کې د دې خیریه مرکز جوړونکو ساقب نیازی له رواني په لوه د افغانستان او نورې نړۍ د تلسیمیا ناروغان سره پرتل کوي
په افغانستان کې بدبختی به ورته وي چې د تلسیمیا مریضان او خصوصا د منګه ډاکټران هم په دې عقیده دي چې د تلسیمیا مریض چې د هغه د 12 نه تر 15 کال نه زیات عمر نه لري په نور نړۍ کې چې موږ ګورو دغه ژوند کچا 55 کال ته رسیږي حتی دغه کتاب تاسو په دې میز باندې ګوري تلسیمیا ان مای لایف دغه کتاب چې دی یو تلسیمیا جلی لیکلی دی سنومې دی جودی کمال دا خپل د جردن د اوسېږي په کاناډا کې دا کتاب په دې انګیزه باندې لیکلی چې مثلا زه خلک خبر کم چې تلسیمیا د ما دشمن نه دی دا د ما یو دوست دی زه د تلسیمیا نه هیڅ مشکل نه لرم بلکې تلسیمیا سره سره زه غواړم چې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړم. هغوی سره یو روحیه ده چې یو فعال رول ولوبوي په ټولنه کې. خو په افغانستان کې همدغه مریضان لکه یو اضافي بار به ووایي ورته د کوټې په یو کنج کې پراته وي. هغوی ته مثلا هغه سهولتونه نه ورکول کېږي، نه ورته هغه پاملرنه کېږي، نه ورته یو داسې شی مهیا کېږي چې دوی د تلیسیمیا سره یو جنګ وکړی سي.
په مینا خیریه روغتون کې مو له ډاکټر محمد خالد اکرام نه د تلیسیمیا د ناروغۍ د علایمو په اړه پوښتلی.
اوله نښه دا ده چې د مریضانو کې وینه کمیږي. بیا دویمه نښه موږ ورته هیپاټوسپینومیګلی وایو، یا د تورې او د ځیګر غټېدل دي. بیا چې کله ډاکټر ګوري نو پوهیږي چې دا مریض د تلیسیمیا خواته روان دی، نو بیا اصلي ازموینه چې دغه ایچ بی الکتروفورسس ورته وایي چې په هغه کې دا بیخي په ډاګه کېږي چې دا مریض د تلیسیمیا دی که نه دی.
محمد طاهر چې په مینا روغتون کې صفه کار دی، هر ورځ د لسګونو غو ناروغانو خدمت کوي چې په تلسیمیا اخته دي. کله مو چې له هغه نه د دې ناروغۍ پاک لو پوښتل، په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویل یې دومره بې وزلي کسانو ورځي چا ته په نس هم وږي وي.
یو زنانه خپل ماشوم دوا ته راولي او هغه بیا دکان ته لاړ شي، ما ته د لس روپو چپس او ډوډۍ راک، یعنی خپل خېټې باندې کمبوت راولو او هغه ماشوم او زنانه ته مونږ خپله برخه ډوډۍ ورکړو. یعنی دومره سړی د ماشومانو اوسي چې الله ته معلومات خپل څادر
مور او پلار کار څومره غریبی بیا هم د اولاد د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره پیسې برابروي. په ځان خوري منی د هر سړی خبرې اوري، خو ناروغ بچی ته وینه پیدا کوي. لار محمد چې دوه لورګانې تلسیمیا دي دنستي او ناروغ اولاد لغم شیر وي، هغه د شاعرۍ په الفاظو کې خپل اولادونو ته وینه غواړي.
لس پنځه لس لکه روپۍ قرض سم ډېر سخت زحمتونه او تکلیفونه په دې کې اقتصادي وزن خانه ولا زامن مې واړول خلکو ته ویل چې وینه موږ ته راکوي. ما په خپله بېشمار ځل وینه ورکړې ده. الکان پرېږده چې جنکیانو ته مسؤله کول دي. ما دا سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې سوې. بیا په هغې وخت کې یو شعر هم ما وویل چې د ژوند خوږه نغمه کې د احساس له نیستو بوده او خاونده درته سوال کوم د ټول جهان معبوده. یو ځوان چېرته را پېښ کړي چې د مینې پوخ سالار وي، د درد په دې جهان کې زما زړګي ته لار وي. یو څاڅکی وینه راکړي چې همدغه مې ژوندون دی، او که وینه څوک رانه کړي له فاني جهان مې تلل.
دا د خپل اولاد لپاره ویلي.
دا مې خپل اولاد لپاره
بیا په ورځ ته وینه پیدا کړه.
داسې ورځې په کراتو کراتو راغلي دي چې تمامه ورځ ګرځېدلی یم، بېرته مایوسه کور ته تللی یم.
کله چې موږ په تلسیمیا ناروغۍ اخته کسانو سره ولیدل، د اکثرو زړونه مات وو. په څېره کې درد، غم او ناامیدي له لرې ښکارېدله. خو سایره بیا داسې دولس کلنه نجلۍ وه چې له درد سره سره یې په کټ کټ خندل. نږدې ورغلم او خبرې مې ورسره پیل کړې.
دوا مفته راکوي، سرنج، کانول، لایزیکس ته نه ورته وایي، وینې په منځ کې کېږي، هغه موږ ته مفته راکوي. دا ټول شیونه موږ ته مفته راکوي.
څومره وخت پس وینه بدلې؟
یوه هفته پس.
ښه، کله چې دا یوه هفته پوره کېږي که نه، این هغه وخت بیرته څنګه یې؟
هغې وخت کې بیا بدن مې ډېر زیات درد کوي، او کله ته به م ورسره وکړم، سر مې درد کوي، ملا مې درد کوي، بېخي ناراسته غونته یم، بېخي نسم کولی چې وګرځېږم، بس بیا پراته یم.
په کور کې وضعیت سره قم سره کېږي؟ کور کار خو به نه در باندې کوي؟
نه، کور کې ټول راته وایي وایي ته کلارې کېنه. کم یو راته وایي دا پلانکې شي، او که زه وایم ورته وایم ګوره ورته په ما کار کوي، اگر ته یې پرېږده هغه په خپله مسایله تاسو پرې کار کوي، نور کار
کار کار څوک نه در باندې کوي.
نه،
څنګه ده بیا کور خو به درته وایي نه چې موږ تاته وینه نه سو اخیستلی، یا رفتی تاته له کومه کودس خو به نه وایي؟
نه، کور کې ټول په ما باندې درد راسي، ټول ما سره خفه یي.
څنګه دوا خو به دې قضا کوي نه، یا در نه یېږي خو به نه؟
کله کله
درد زیات نه یی؟
نه، هغه دوا سنه ده چې درد کمی اچھے کی، هغه خالی دوا اوسپنه کمی.
ښه، که ونه خوري تاوان خو درته کوي؟
تاوان خو درته کوي خو یا
یری گیری بے پروایی خو نه اوسره کوي؟
نه، بے پروایی نه کوم، کله کله خو لای فزور ای نه کوم، کله نه یی.
بدمزه ده
او بدل کی پودر غنت دشن غسار کی جس کی پنهره خورل کی غډیر زیات بدل کی
ها بیت څه فرق کی نه کور کی دوا ولې نخري
نه څنګه ته چی شو
سوا مثلا لو مریضانه ته چی تاونی مریضان دي کنه په کور کې ناس دي نو امید دي ته سي زړه ځان تخري ته وو ته سوا
زوې مته دا خو نه سي پر خودلې خپل زړه په درد کوي ار څنګه چی سي کور کې خو ته مریضي چا خو په زړه خوشاله نه کنه خو ته د دې نه علاج وکي خدای وي درته کی خبسي چې چا په بدن درد دي څومره سړي زړه دغه زړه وي خسي دا مو د تاسو
خپل مریض ته سوا چې خپل ځان ته خفګان کوي
نه هغه خفګان نه کوي هغه ته خوشاله کوي
آفرین دا ته ماسته ماسته ګرځه ښه خیر اوسې
خیر اوسې
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو له روختون او ناروغانو نه راګرځو ټولنیزو نزاکتونو ته په خوانځي په انتون دفتر او ټولنه کې کړو راغتري چې د انسان کورنۍ تربیه لورای پکې ښکاری د خلکو په منځ کې یو مشهور اصطلاح ده چې وایي که خنه شي کوي نو بد هم مکوه بد چلند او په نورو باندې رښخند وهل د سړي خپل شخصیت ټیټ کړي شبنم چې د لامې شي د دولسم ټولګي زده کوونکي ده د خپل همصنفیانو پاکله وایي چې د ځینو په بل مسخره کول عادت ګرځېدلی ځکه د کورنۍ له خوا لکه څنګه چې ضرور ده نه دي تربیه شوي
بعض کسان چې یې قواره کې لږ سفر سی نو بیا د جنکیانې دې پوری خاندي پازه غټه ده و چې د دې والې پازه غټه ده اته بدرنګ اوسې کفاو قلا د لایق موسی هغه سره هیڅ خرابیا نه کوي وای دا بدرنګ ده تر دې پوری چې هغه خپل کتابچنه ورکه چې یو نوٹ واخلي په لهجو باندې خاندي وای هغه پلانې د خبري کوي شیخ محمدي خبري کوي
د کونړ اوسونکو خاطر وای ځینې کسان بیا فکر کوي چې دوی ټوکی کوي خو په حقیقت کې داسې نه وي مقابل لورې دومره توهین کړی وي چې هغه بیا په یو مجلس کې نو سره کینی
په کورونه کې معمولا وای شونډې د غاښی دي یا ورته وای چې تد قواره لري شالې شوټي خپلني غوندي سترګې د عین غاین ده کله چې کله غایب مو لري په دا غیزه چې په خوینه باندې کې هغه به دورونه خبره ده په دری یا په پښتو کې ورته وای چې د دې قط او ګوره یو لښ قد دی او د دې سره سره چې بل زورونه کیږي و چې تاسو په منطقه کې داسې خبره وا ټو قربان جوړي کاغه ساعت سونه ولې ورسره چې دا خبره یادېږي ډیره زوريږي
ځینی خلک بیا چیرته چې ان یو دیبل په مسابونو هم مسخري کوي ګور ماکسنګ چې سک دی وای مشمان دي هم ډیر شخند وهلو لواجه لکور نه نشي وتلای
دا زموږ مشمان مکتب مقصد نه سی وایله مقصد مش خو سکان یو په مذهب کې مش دی هندو وای هندو هندو د لیر سره ناری کوي وای هندو 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 جلا مذهب دی سک جلا مذهب دی بعد سترګ مش ګور دا باز کښیان پر د دیوالو باندې نشته کوي دا سې دی هغه سې دی
جلندر سنگ چې وسله نه راغلی وای حالت یې څوک لچسره کار نه لري هر څوک چې پر مذهب او چیردي آرام خپل ژوند کوي
تاسو لار چې څوک تلیا غنه پښتنه کوله چې غرض نه چې تاسو څوک پیژنې هم نه تاسو څوک غنېږي نه تاسو څوک سوای بد وای نه درځي چې مسلمانې کین دوی کسته حالت یو سر شپږ دش مذهب دي څوک د چسره غرض نه لري موږ سکانی لاله مکتوی موږ د غټ ورور پشانت تاسو خلکو سره موږ گزاره کړه د موږ نکره مشران او کشران ډیر خوشاله او مخبل خوشاله د ویش کاله پاس دل ترغلی موږ خلک دا سه لکه یو ګل په باغ کې یو ګل وی سور ګل خلګ لګي خپل وطن تر غلي موږ هوسم افغانان یو افغانان وو افغانان به وو
لروانی په لوه هم ک په نور باندې رښخن وویل شي اغه تاسو په کوي وشي ډېر بدی غیزی لري د خوونی او روزنه د پانتون د روان شناسي استاد زاهر شمس له نورو خبرو سره
هر ملیت هر قوم هر ژبه ته احترام موشي د دې انسان خپل یو فرهنګي دنده او مسؤلیت دی دا واقعا ډېر بد اثرات لري خصوصا رواني لحاظ څخه په غوي باندې رښخن وویل کې دغه په ژبه باندې دغه په لهجه باندې دغه په کالي او په خبرو باندې یا دغه په ملیت او قواره او په هر موضوع چې دغه د اعتماد په نفس باندې اعتماد لري هغه د لاس اور کې چې خپل جرأت له لاس اور کې دغه د فکر کوي چې په دغه ټولنه کې زه یو ډیر بیکاره او یو ډیر نامقبول او نامطبوع يم په یو صنف کې خپل زده کړه نشي کولای که په ټولنه کې د خپل خلکو خپل دوستانو سره دغه د ښه مراوده نشي کولای دوی باید له دغه خبرې نه ډیر متاثر نشي ټول نړۍ کې داسې یو ځای نه پیدا کیږي چې ټول یو خلګي یو فرهنګي یو ژبه یو ملیت یو قوم یو مذهب دی کنه ټول یو رقم کالی یو رقم قواره په ټول نړۍ کې دا موجود نه دی دا دیغه خلکو د پاره د بی فرهنګي بی نزاکتی یا د بی ادبی موضوع وي چې پر نور باندې دوی ملنډي وي یا خبرې په ور باندې وکي اولن دوی خپل ځان سره ډیر بد کوي ځکه چې دوی په ټولنه کې دسی بد ښکاری کتر اوسه دا کارم کوي لدې نه ورسته موضوع باندې پوه شي په ښه ادب سره وګوري د دې انسانیت اصلي اساسی او بنیادی خبره ده.
درنو اوردونکو اوس تمثیل روټه اروپا تمثیل روټه کې دغو کسانو پاک له خبرې شوي چې کله له کور نه وځي د لارو کوڅو خټې کالي چټلوي.
پالوانی
می کړی سرا باندی شوی خو خاطی دی باران دے سرکونه ټول دی وبو ڈن دی چو کما
ولی سترګې نه نوی
واخه زی اسنم تکا تکا ایم ز سترګې لارم خلق سترګې نه لری
چیرې ناسیاس
رضا خورې و دریګا
ولی دا څه پیسه ده دا کلی دی څه پسوی
او خورې خو خپویږي چې باران دی او سرکونه مو ګوري چې وبو پکې داسې ڈن دی چې وتو لارې نشته سرک په غاړه روانم چې یو موټر راغی داسې تیز یو ځکه درې څلور کسان